وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، نن د جمعې ورځ او د جمعې پورز عموما د غرمې په 12 بجو خبرونه کې موږ ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې ترې خبرونه او یو څو ریپورتونه هم لرو. په مو کې خبرونه ده په کابل کې د امریکا سفیر پرونو منل چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً پیل شوی نه دی. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر قادری ویلي د خپلو پلویانو د څلور ورځني لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقې ته رسیدلی دی. او واشنگټن په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د سومالیا حکومت په رسمیت وپیژند. په کابل کې د امریکا سفیر پرونو منل چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً پیل شوی نه دی. جیمز کینګم پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل واشنگټن له طالبانو سره په خبرو کې جدي دی، خو دا ومنله چې خبرې اترې لا پیل شوی نه دي. امریکایي چارواکو تیر کال هڅه وکړه چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي، خو طالبانو دا خبرې بندې کړې. وی ویل چې واشنگټن له ګوانتنامو زندان څخه د 50 طالب مشرانو د خوشي کولو ژمنه عملي نه کړه. په کابل کې د امریکا سفیر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سلګونه بندیان راخوشي کړل، او وایي کولای شول چې په پاکستان کې بندي شپږویشت طالب مشان هم له بنده خوشي کړي. د امریکا سفیر د افغان حکومت د دې اقداماتو په اړه وویل ګڼ شمېر هغه طالب مشان چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غوښتنه د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي ترې تم شوي دي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په ګڼ وژنه د تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل وایي د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې پر رواني ناروغۍ او ذهني بې نظمۍ اخته شوی. څارنوالان د بیلز لپاره چې څلور دورې د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون کړی د مرګ سزا غواړي، خو د ملکي مدافع وکیل جان هنري براون پرون خبریالانو ته وویل چې موکل یې په پي ټي ایس ډي یا له جګړې وروسته د رواني ضربې او ژور خفګان له وجې په ذهني ناروغۍ اخته شوی، او زیاته یې کړه چې په عین حال کې د بیلز مغزو ته د روحي ضربې له وجې سخت زیانامه وخته دی. مؤسف قاضي پرون مخکې له دې چې بیلز د خپلې رواني ناروغۍ په اړه محکمې ته شواهد وړاندې کړي، د نوموړي د روغتیايي سوابقو د کتنې امر وکړ. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر القادری ویلي د خپلو پلویانو د څلور ورځني لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقې ته رسیدلی. قادری د اسلام آباد د اوږده لاریون اعلامیه پرون د حکومت له لس کسیز هیئت سره د اووه ساعته خبرو په دوام لاسلیک کړه چې دا سند درسته بیا صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم تایید کړ. القادری په اسلام آباد کې د جوړې شوې مظاهرې زرګونو ګډونوالو ته په وینا کې خلکو ته له دې کبله مبارکي وویل، او پرونۍ ورځې د پاکستان د خلکو د بریالیتوب ورځ وبلله. دل خلکو نه وغوښتل چې لکه څنګه چې په سوله ییز ډول مظاهرې ته راغلي وو، په هماغه سوله ییز ډول بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د حکومت ضد مظاهرچیانو د دې توافق هرکلی په نڅا او د خوښۍ په چغو سره وکړ. قادري چې په دې وروستیو کې له کاناډا څخه خپل هیواد ته ستون شوی، د پاکستان حکومت فاسد او بې کفایته بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا پاکستاني پولیسو تیره ورځ په پیښور کې د هغه مظاهرچیانو د خورولو لپاره چې وایي د دولتي ځواکونو په برید کې خپلوان وژل شوي، له اوښکې بهوونکي ګاز او هوایي ډزونه کار واخیست. د ازادي راډیو د مشل څانګې د رپورټ له مخې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې چې په پیښور کې د والي د کور مخې ته پیښ شو، دیارلس کسان ټپیان شوي. په روانې اونۍ کې د باړې په سپای عالم ګودر سیمه کې څوارلس تنه په یو برید کې چې د قربانیانو خپلوان وایي دولتي ځواکونو کړی وژل شوي وو، خو پوځي سرچینې د امنیتي ځواکونو پر ضد دا ادعا نه مني او وایي چې دا کسان د افراطي وسلوالو لخوا وژل شوي. مظاهرچیانو د وژل شوو کسانو تابوتونه هم د والي د کور مخې ته له ځان سره راوړي وو، خو امنیتي ځواکونو تابوتونه د ښخولو لپاره بیرته کلو ته واستول. واشنگټن په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د سومالیا حکومت په رسمیت پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په واشنگټن کې د سومالیا د ولسمشر حسن شیخ محمد سره تر خبرو اترو وروسته د هیواد د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې ویلي وو چې سومالیا له 1991 کال راهیسې فعال مرکزي حکومت نه لري، خو تیر کال په سومالیا کې نوی حکومت جوړ شو او له عبوري حکومت څخه یې واک واخیست چې پر فساد د تورونو کسانو لخوا جوړ شوی و. په 1993 کال کې په سومالیا کې وسلوالو دوه بلک هک امریکایي هلیکوپټرې غورځولې وې چې پکې سپاره اته امریکایان وژل شوي وو او اته تنه نور ټپیان شوي وو. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. له طبي پیښو سره د انډونیزیا د مبارزې ادارې ویلي چې په پایتخت چاګرتا کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 11 کسان مړه شوي او تر 13 زرو زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د دې ادارې ویاند سوتوپونو ګروه نن وویل دا کسان د سیلابونو په ترڅ کې وژل شوي چې د جنورۍ د میاشتې له 15 نیټې راهیسې پیل شوي. پولیسو نن لږ تر لږه 40 وړې کښتۍ ګمارلې چې د خلکو د ژغورنې او په سیلاب کې د بند پاتې شوو کسانو لپاره د ضروري موادو په رسولو کې مرسته وکړي. په نورو سیمو کې په سلګونو سرتیري ټاکل شوي دي چې وران شوی کانال ترمیم کړي چې ښار ته د سیلابونو د ورتلو سبب شوي. الجزایری ځواکونو هغه عملیات پای ته رسول چې د دې هېواد په یوه لرې پرته سیمه کې د ګازو په تاسیساتو کې د برمته شوو بهرنیانو د خوشې کولو لپاره یې ترسره کړي. په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیر څرګند نه دی. د الجزایر د اطلاعاتو وزیر محمد سید مرګ ژوبله تایید کړې خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. وسله والې یاغیان ادعا کوي چې 15 برمته او 15 یرغمل نیونکي د پوځ د پرونیو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. د الجزایر د اطلاعاتو وزیر محمد سید مرګ ژوبله تایید کړې خو د دقیقې شمېرې په اړه دی ویلی. د الجزایر رسنیو رپورټ ورکړی چې ګڼ شمېر بهرنیان د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په ډله کې شامل دي. د پوځ لخوا د عملیات د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وشول چې یاغیانو د پلازمینې الجزایر د جنوب په 800 کیلومترۍ کې د سهارا دښتې په ان امناس کې د ګاز په تاسیساتو کې لسګونه بهرنیان برمته کړل. د یرغمل لیونکو غوښتنه دا وه چې فرانسې په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. یو ایرلندی انجینر چې ژوندی ژغورل شوی ویلي د څلور جیپان چې له برمته شوو کسانو ډکو د ولیدل چې د الجزایری ځواکونو لخوا والوزول شول. متحده ایالاتو پرون وویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې د تلفاتو شمېر او د قربانیانو هویت نشي تاییدولی.
Right now our priority is determining the status of the Americans involved in gaining a full.
دوی اوس زموږ لمړی ټوپ په دې جریان کې د داخلو امریکایانو د حالت معلومولو او د پیښوي جریان په اړه پوره معلومات ترلاسه کول دي. دا یو بدلیدونکو حالت دی. موږ د الجزایر له حکومت څخه د دې مسلې په اړه وضاحت غواړو. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند ویل چې په الجزایر کې د برمته او د ژغورنې د عملیاتو په اړه برتانیا له مخکې هیڅ راز معلومات نه لرل. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزایر کې برمته نیونې بحران وښوده چې په ګاونډي مالک کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې جګپوړي مفتشانو او ایراني چارواکو په تهران کې خپلې دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پای ته رسولي چې د پرمختګ هیڅ راز نښې پکې نه لیدل کېږي. ایراني رسنیو پرته له دې چې په دې اړه جزئیات خپاره کړي یوازې دومره ویلي چې راتلونکي کتنه به د فبروري د میاشتې په 12 نیټه په تهران کې وشي، خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د بلې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. ډیپلوماټانو ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشان به نن بیرته ویانا ته ستانه شي. د اټومي انرژي نړیوالې اداره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې دا هېواد د اټومي وسلو پروګرام لري او کنه. او له بلې خوا ایراني قانون پوه او د بشري حقونو مدافع نسرین سدوده موقتا له بنده خوشي شوي. میرمن سدوده چې د ایران د ملي امنیت پر ضد د اقدام او تبلیغاتو په خاطر په 6 کاله حبس محکومه شوي، پرون د 3 ورځو په مخال له بنده خوشي شوه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، په روانه خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د راډیو مجلې مخکې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او په کابل باندې د طالبانو د چهارشنبې د ورځې لبري درسته ویلي دي چې زموږ ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل امنیت په خپله وساتي. افغان ځواکونه دا خبره په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی د پسرلي کې د افغانستان د جګړو قومنده له بهرنیو افغان ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو یو شمېر څېړونکي ډاډه نه دي چې افغانان به د طالبانو او القاعده د بریدونو په وړاندې د مقاومت وس ولري. د کابل په ښار کې د طالبانو د وروستي برید په اړه له احمد شیبره تفصیل اورو.
د کابل په ښار کې نږدې 9 میاشتې وروسته طالبانو ډله ییز برید وکړ. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ د صدارت په څلور لارې کې ترسره شوه، لومړی د موټر بم چاودنه وشوه. په چاودنه پسې سمدستي ډزې پیل شوې. افغان امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل چې په جګړې کې د ملي امنیت یو ساتونکی ووژل شو. امنیتی ځواکونو 15 ځان وژونکي ووژل او د هغوی یو تن وتوانېده چې خپل چاودیدونکي مواد وچوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان شفیق الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي څوکونو د حمله ډیره ژر شنډه کړه.
دښمن پلان یې درلودل چې دغه حمله تر شا باید کم از کم 15 ساعته یا 10 ساعته جنگ وکړي او ډیر تاسیساتو ته زیان ورسوي او ډیر خلکو ته زیان ورسوي. خو خوشبختانه د ملي امنیت څوکونه د استعداد او صلاحیت د مخینه چې پیدا کړی دی دوی په محاربه کې، په جنگ کې، په تاکتیک جنگ کې دغه حمله
د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان زیاته کړه چې په رڼا ورځ د خلکو په منځ کې د دشمن په نقشه کول کمال دی.
دا واقعا ملي امنیت د ځواکونو دقت او مسلکیتوب ښکاره کوي چې واقعا په دغه یو ځای کې چې سلګونه موټرونه دي او سلګونه ملکي خلک په لاره روان دي او ګرځي او راګرځي دي هغه ترورستان
د کابل د چهارشنبې په برید کې 33 کسان ټپیان شوي هم دي چې د روغتیایي مسولانو په وینا ولسې بستر شول او نور له برسیرنې درملنې وروسته رخصت شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې د ورځې د برید په ځواب کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې. یو شمېر پوځي څېړونکو هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو کمال وکړ چې د حمله یې ژر ختمه کړه. خود امنیتی چارو څیړونکی جنرال عبدالواحد طاقت سربیره پر دې چې د چهارشنبې د ورځې په برید کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي پر هغو اعتراض هم لري.
د افغان ځواکونو عکسالعمل خو واقعا فوق العاده ډېر ښه و، ځکه د جګړې دوام ونه کړ. بله خبره چې ډېره مهمه ده موږ لپاره، دښمن څنګه کولای شي چې دغه د کابل په زړه کې او داسې اساس شالته هم وزارت داخله وجود لري، هم امنیت ملي، هم قومانداني امنیه، دغه چې پورې څنګه دښمن دوه موټره منفجره موادو نه ډک را رسولای شي. ملي امنیت باید پاکستان کې اطلاع ترلاسه کړي، کله چې هغوی را روانېږي دوی باید قدم په قدم تعقیب کړي، څرنګه کېدای شي له دوبره کمربندونو نه تیر شي، دښمن راشي او د ملي امنیت په دروازه کې خپل عملیاتو کې تر دې چې پر رسېدل دا دوی ډېره غټه ناکامي ده، غټه شکست او ډېره لویه کمزوري ده. موږ د ټولو امنیتي ځواکونو ضعف ده او کمزوري ده.
روان کال پسرلی طالبانو په کابل کې برید وکړ چې ساعتونه ساعتونه دوام وکړ. تر دې وروسته د کابل ښار په لمن کې په قرغه کې په وړي کې حمله وشوه چې د دغې حملې شنډولو هم ساعتونه وخت ونیو. د چهارشنبې د ورځې حمله سره لدې چې ژر پای ته ورسېده، بیا یې هم امنیتي ځواکونه له دې پلوه اندېښمن کړي دي چې په دې برید کې یو ډول مایع چاودېدونکي مواد برید کوونکو کارولي دي چې د امنیتي چارواکو په وینا ډېر خطرناک مواد دي او تحقیقات یې کوي چې ترورستانو دا مواد له کومه کړي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم، اسادی رادیوی مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په پیل شوې خبرونه کې له کرکټونکې نورالحبیب نثار سره د پښتو د بلاغي علومو د کتابونو په اړه کې خبري اوري.
کله چې مونږه د کلام په حسن خبره کوو، د هغه په اثر خبره کوو او د هغه په خپلوا باندې خبره کوو، نو طبعا مونږ د علومو ته ضرورت لرو.
فراه هیواد د لندن تر زمکلان دی ریلګاډي د 150 کلنۍ په مناسبت ریپورت لري. استاد نجیب منلای د نړۍ د خورا مشهور فیلسوف افلاطون د ژوند او افکارو په اړه کې معلومات راکوي. په افغانستان کې یو جوړ شوی فلم د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دی. نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه قسیم سلیمان الولی.
د راډیو او مطبوعاتو ژورنالیست محمد ضیا ارمان عمری وفات سو. اروشاد عمری په تیرو لسو کلونو کې د پکتیا ژغ راډیو د خبریال او د غرض د پکتیا ژغ جریده او جګړ اونیسی د مشر په حیث کار وکړ او د افغانستان د ژورنالیزم او فرهنګ په بډاینه کې برخه واخیسته. د د هرات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې تاریخي ابدات سروې کړي او ورغوي. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد احسان سروریار بختر اژانس ته وویل چې له دې وروسته به د هرات هرې ولسوالۍ ته د لرغونپوهانو او انجینرانو ټیمونه ولاړ سي او د لرغونو آثارو له کتلو وروسته به د هغو د بیارغونې بندوبست وکړي. د یادولو ده چې په هرات ولایت کې شاوخوا 800 تاریخي ودانۍ موجودې دي او له دې درکه د افغانستان یو کمساری ولایت ګڼل کیږي. د افغان شاعر ضیا قریزاده د وفات د 15 تلین په مناسبت په کاناډا کې دغه مرحوم یاد غونډه جوړه سوه. په دغه غونډه کې چې په تورنټو کې وه، د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالو د ارواښاد ضیا قریزاده په ژوند او آثارو رڼا واچوله او دی د افغانستان د شلمې پیړۍ د یوه لوی شاعر په حیث وستایه. د یادولو ده چې ضیا قریزاده نه یوازې د دري ژبې یو ښه شاعر و، بلکې په موسیقي کې هم لوی لاس درلود. ارواښاد ضیا قریزاده تیر کال د جدي په میاشت کې په کاناډا کې د 16 کلونو عمر وفات او له وصیت سره سم د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل سو.
د نړۍ د فلم په نړیوالو جوایزو کې اوسکار ډیره مهمه ده. د روان میلادي کال د اوسکار جایزې لپاره په کاندید شویو فلمونو کې د چاپانداز لوکان په نوم فلم هم شامل دی چې که څه هم یو کاناډایی ټیم جوړ کړی دی، مګر په افغانستان کې جوړ شوی او د افغان سینما هنرمندانو پکې رول لوبولی دی. په دې اړه نور معلومات احمد تکل راکوي.
بسکشی بویز یا چاپانداز هلکان هنری فلم چې په نړیواله کچه تود هرکلی وشو، د هغو دوو بېوزلو تنکیو ځوانانو تریخ داستان دی چې د خپلو خیالونو د رښتیا کولو هڅه کوي. د فلم دوا اصلي کرکټرونه یو شوخ او دوهم د پخزوی یو مغرور هلک دی. دوی چې نږدې ملګری هم دي، خپل دې ګاډي هلې ته چې یو ورځ به چاپندازان تری جوړیږي او د بسکشي په لوبه کې بغډون کوي، در رسیدو هڅه کوي.
روز خواهد دیدی که اون کاکا جادی پیش کل مردم نامه را بلند خواهد صدا کرد و نام هم به تاریخ بسکشی خواهد ساد شد.
تو خیال پلا میزنی
د فلم نه یوازې په بهر کې بلکې په افغانستان کې د نن د غنو خلکو پاملرنه ځانته وړوله. د فلم لومړنۍ لوی فلمونو څخه دی چې د جوړولو ټوله چاره په کابل کې شوه. چاپانداز هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د یو غیر انتفاعي مؤسسې لخوا جوړ شوی لومړنۍ فلم دی. دا ټولنه وایي هدف یې د افغانستان د سینما د هنر بیا رغونه او د فلم جوړونې د کمپنیو روزل دي. ګڼ شمیر افغان فلم جوړونکي څوک لڅناڅه مسلکي مهارتونو سره او نور چې یوازې شوقیان وو، له شوټینګ نیولې تر تخنیکی پړاوونو پورې د فلم د جوړولو په ټول جریان کې حاضر وو. په دوی کې داسې کسان هم وو چې د لومړي ځل لپاره په یو مهم فلم کې د لیکلو، پروډکشن او ډایرکټ امکان ورته برابر شوی وو. د مستند فلمونو جوړونکو امریکایي سام فرنچ چې چاپانداز هلکان او د افغان فلم پروژې مؤسسه تمویلوي، په 13 اکتوبر میاشت کې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دا فلم به د افغان فلم جوړونکو د بریا ازموینه وي. د هیله څرګنده کړې و چې دا هڅه به افغان فلم جوړونکو ته دا پوهه ورکړي چې خپل فلمونه جوړ او د هیواد د سینما د سکتور له ودې سره مرسته وکړي. کله چې زلمړی دلته راغلم، پوه شوم چې په رښتیا هم په دې هیواد کې د فلم جوړولو یو فعال صنعت نشته. فکر مې وکړ چې باید د دې صنعت ظرفیتونه لوړ شي. موږ غوښتل افغانانو ته لاره ور وښیو څو د فلم جوړولو پر یوه کمپنۍ کار وکړي. له دوی سره مو د داسې یو فلم پر جوړولو چې د افغانانو په اړه وي، افغانان یې جوړ کړي او د افغانانو لپاره وي، اوږه په اوږه کار وکړ. فرنچ چې لومړی ځل په 2008 کال کې کابل ته ولاړ، د افغانستان په اړه ډیر کم معلومات درلودل. دی وایي په لومړي سر کې فکر کاوه چې هلته به په کوم سنگر کې پروت وي او له ویرې به کړپم لا ګرځي، خو ډیر ژر پوه شو چې دا ښار له الهام بخونکو ناویلو کیسو ډک دی. فرنچ وایي د ناویلو کیسو دی اړیست چې په 2009 کال کې د چاپندازو هلکانو سناریو ولیکي. لومړی چې راغلم فکر مې کاوه چې افغانستان بل بمونو او مرمیو ډک وي، خو مې لیدل چې دا هیواد له کیسو ډک دی او خلکو یې ماته په خلاصه غېږه هرکلی ووایه. بیا مې د فلم جوړونې خپله کمپنۍ د هغو کیسو د بیان لپاره پرانیسته چې رسنیو نه دي ویلي، هغه کیسې چې د جګړې شاته پرتې دي. د دې هڅو نتیجه چاپانداز هلکان و. دیرش دقیقې فلم چې شوټینګ یې د 2011 کال په ژمي کې په کابل کې 11 ورځې دوام وکړ. په دې فلم کې فواد محمدی، ولی تلاش او جوان مرد پاییز مرکزی رولونه لوبولي. فرنچ وایي د فلم ډیره برخه لګښت له هغو $200,000 تمویل شو چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې کمپنۍ ته ورکړل. نړیوالو وروسته له دې چې چاپانداز هلکان په متحدو ایالاتو، اروپا او آسیایي هیوادونو کې په نړیوالو فیسټیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، د سم فرنچ کار ډیر وستایه. فرنچ تیر کال د دې فلم په خاطر د لاس انجلس د لنډو فلمونو د فیسټیوال جایزه وګټله، او پرون د جنوري په 10 نیټه د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار جایزې ته کاندید شو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هنرونو په تیره سینما او نورو تصویري هنرونو ته اجازه نه و، خو د دوی د رژیم له پرځېدو وروسته د سینما د هنر په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو. په تیرو څو کلونو کې د صدیق برمک اسامه، د عتیق رحیمی خاورې او ایره، او د نیلوفر په زیرا د کندهار سفر فلمونو په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په انګلستان کې اورګاډو د 19مې پیړۍ په پیل کې کار پیل کړ او تر نیمې پیړۍ ډیر وخت پکارو چې تر سمکلاندې ریلګاډي هم په حرکت راشي. د لندن د سمکلاندې ریلګاډي شبکه په دې ورځو کې 150 کلن شوه. د نړۍ د انډرګراوند د ترګردو پخوانی شبکې په اړه د فراه هیواد د ریپورت د اوریدو بلنه درکوو.
150 کال وړاندې، یعنی د 1903 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د نړۍ لومړنۍ تمځکې لاندې ریلګاډي فعال شوه. په لومړۍ ورځ 40,000 کسانو په کې سفر وکړ. مسافر ډېر حیران او احساساتي و. د بخار او غازو په ذریعه چلیدونکي لومړی ترمزکی لاندې گاډي د لندن په مرکز کې د جنوري پر 10 نیټه د پیډینګټن ترمزکی لاندې تمځای څخه حرکت وکړ او د فیډینګټن تر سټیشن چې 3.5 مایله فاصله لري مسافر ورسول. تر یک شنبه یو شمېر لندنیانو ته زمينه برابر اسو چې په هغه پخوانی ریل گاډي کې چې د بخار او غازو په ذریعه حرکت کوي سفر وکړي، خو هر چا نسوي کولای چې 150 کاله شاته ولاړ شي. یوازې 300 نیکمرغه کسان وو چې نمونه یې د قرکشي پر اساس انتخاب شوی وو. د لندن په مرکز کې د پیډینګټن له تمځای څخه تر فیډینګټن پورې د بخار په ذریعه چلیدونکي ګاډي کې سفر وکړي. د مترو تمځکې لاندې تمځایونه چې هر یو یې مختلفې او اوږدې فاصلې لري، نه یوازې د مسافرینو د تګ او راتګ لپاره استعمالېدي، بلکې لندنیانو د دوهمې نړیوالې جګړې پر وخت تمځکې لاندې تمځایونو څخه د سرپناه لپاره هم کار اخیست. د لندن شاریان به د بمباروی له بیری شپه او ورځ په همدې تمځایونو کې پټېدل، خو هلته وږي تږي نه وو. هغوی ته خوراکي مواد، چشاک، چای او قهوه هم ورکول کېده. اوس په ټول لندن کې تمځکې لاندې د ریل ګاډیو 11 لاینونه فعال دي. له هغه وخت څخه تر اوسه د لندن تمځکې لاندې ریل ګاډیو په تخنیک کې ډېر بدلون راغلی دی. اوس ډېر مخته تللی تخنیک لري. تمځکې لاندې ریل ګاډي هر ورځ 408 کیلومتره فاصله طی کوي او هر ورځ څه باندې 3 میلیونه کسان ورڅخه استفاده کوي. فعلاً په لندن کې 215 تمځکې لاندې تمځایونه شته. معمولا له یو تمځای څخه تر بل تمځای پورې د وخت فاصله 2 دقیقې ده، خو ځینې کسان په دې باور دي چې د لندن مترو ډېره ګرانه ده. اما په لندن کې افغان محصل محسن بشرمل وایي چې کرایه به ګرانه وي، خو تمځکې لاندې تمځایونه ځینې شیګرنې هم لري. دی وایي
کرایه خو ډېره سوې ده، مګر لندن انډرګراوند ډېر پاک او صفا دی، سټېشنونه پاک خوا پاکې دي، او تر ټولو مهم خبره دا ده چې ډېره سکیورټي لري. اوس ځینې پوینټ چې زما په نظر زه وایم، دا دی هغه دا دی چې 3.5 میلیونه خلک د ورځې په دې کې سفر کوي، او د اتلونیم میلیون تلاس خونو خامه خاپ دنه د غادي تننه خلق ډیر تخت او بستاسه مگر لندن انډرګراوند چې دی وست د یو ځای څخه تر بل ځای پر ډیر په اسانۍ ژر رسي بزنس خلق هم سفر پشي کی
د لندن د ترانسپورت میوزیم د میترو د یو سلو پنځو سمی کلیزې په ویاړ شپږ داسې د پوستې ټکټونه چاپ کړي دي چې هر یو یې د لندن تر مځکې لاندې د ریل ګاډیو د تاریخي پیښو او د هغه وخت د کلتور ښکارندوی کوي. په دې اړه محسن بشرمال وایي
اصلا داسې دي چې دوی غواړي څنګه چې د لندن انډرګراوند یو نیم سل کاله در مخه و دوی اوس غواړي چې داسې په خلکو باندې محسوس کړي چې هغه سره کم وخت و نو ځکه چې دوی غواړي چې داسې د هغه وخت د سټېشنو عکسونه د ریل ګاډیانو او د خلکو عکسونه اوس په غټو پوسټرو باندې چاپ کړي او په نورو ځینو سټېشنو کې د لیوو مشلي چې خلکو ته دا محسوس دی چې سره کم وخت و هغه دوی ته دا ډېره مهمه ده چې خپله هسټري ښکاره کړي.
یو سلو پنځوس کاله وړاندې د اروپا تر ټولو لوی ښار لندن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه. ورسره د حمل او نقل مختلفو وسایلو ته هم زیاته اړتیا وه. له همدې امله لندنیان په دې فکر سول چې د دې ستونزې د حل یوه لاره ومومي. لومړی د تونل د کیندلو کار په یوم او کلنګ پیل سو. په زرګونو کارګرو په کې کار کاوه. هر کارګر ته د مځکې پر یو ګز کیندلو مزدوري ورکول کېدله. له همدې عمله د تونل د کیندلو کار ګړندی روان و خو اسانه نه و. د اوسنی وخت په څیر بیړني طبي خدمات نه و. د تونل د کیندلو پر وخت مرګ ژوبلی هم پېښېدلې. که څه هم د لندن تر مځکې لاندې میترو په جوړولو کې له مقاماتو نیولې سوداګرو عامو ښاریانو او کارګرو برخه اخیستې وه خو برتانویان د لندن تر مځکې لاندې ریل ګاډیو د اسانتیاو لپاره د یوه کس له ټینګې ارادې او په دې لاره کې د مبارزې د زحمتونو د ګاللو څخه ډیر خوشاله او احسان مند دی. دغه کس د پارلمان غړی و وکیل و چارلز پیرسن نومېده. هغه په دې فکر سو چې که تر مځکې لاندې د میترو تونلونه جوړ سي نو کارګر به د لندن د مرکز څخه لیرې په یوه پراخ ځای او ازاده فضا کې ژوند وکړای سي او هر سهار به په ډېره اسانۍ د میترو په ذریعه کارونه ته ځي. نوموړي دغه نظر په 1945 میلادي کال څرګند کړ. په پیل کې دغه نظر ونه منل سو خو وروسته وروسته لندنیان پوه سول چې د سفر د اسانتیا او پر لارو باندې د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمېدو لپاره تر مځکې لاندې ترانسپورت ته ډېره اړتیا ده. که څه هم وکیل چارلز پیرسن په خپله تر مځکې لاندې ګاډۍ کې سفر ونه کړ هغه په 1928 میلادي کال مړ سو خو نن ورځ په میلیاردونو کسان د نړۍ تر مځکې لاندې ریل ګاډۍ څخه استفاده کوي.
بدې بیان او معنی ته بلاغي علوم وایي لکه څنګه چې د یوې لیکنې ژبنۍ سموالی او ناسموالی په ګرامر معلوموو دغه سي د هغې ادبي قوت د بلاغي پوهنو په مرسته معلومېدای شي. کره کتونکي او د پوهان د یو اثر د ادبیت د پیژندلو او شنلو لپاره اوس له نورو ډیرو پوهنو او نظریو هم استفاده کوي خو بدې بیان او معنی چې کلاسیک علوم دي خپل مقام لري. لیکوال او کرکټونکو نورالحبیب نثار په پښتو ژبه کې د دغه پخوانو بلاغي علومو په اړه کې خبرې راته لري. دای په دې برخه کې د شبي کار په اړه وایي
په دې برخه کې څومره کار چې شوه دی ان کافي خو موږ سره نشو ورته ویل ځکه ژوند دوام لري. خو داسې به لاند کو د بنوا صاحب له وخته چې هغه ادبي فنونو لیکل د هغه سره همزمان په کوزه پښتونخوا کې مثلا سمندر صاحب د ادب مناره او داسې نور کتابونه د هغه په تطابق کې راورسته نور لیکوالو تر اوسه پورې په دې برخه کې لیکنې کړې دي مقالې لیکل شوې دي اوس په کې کتابونه ډېر مخې ته راغلي دي.
شغل نثار په دې ورستیو لاسو کلونه کې هم په افغانستان کې پریسه کې خو کار شوی دی.
ولې نه ډېر کار شوی دی مثلا د ننګرهار د تعلیم تربیه په انتون استاد ابراهیم همکار صاحب هغه د بدی بیان او معنی د جدا جدا کتابونه وسول کې خو یو ځای شروع کړی وسرسره هغه سلسله ته پراختیا ورکړل جدا کړی دي سره د بدی فن جدا بدی د بدی فن او پښتو شاعري او همداسې د بیان فن او همداسې د معنی د لیکلي دي مثلا زرشان لیکل شوی دی یا مثلا خواجه بعد مولوی صاحب عبدالرحیم مسلم دوست دا لیکل شوی ده.
زرچان چا لیکلی ده؟
زرچان د سید نظیم سعیدی ده، افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ده.
د علومو اکاډمۍ یو بل غړی ښاغلی ظاهر شکیب هم په دې ساحه کې کار کړی دی، او ځینو نورو هم کړی دی.
ډېرو به کړی، خو هغه چې ماته لاسته راغلی دی او یا هم دستي ورته لاسرسی شته دی، دغه کتابونه ماته دستي معلوم و، ډېرو کار کړی دی.
دغه کلاسیک علوم د وخت په تېرېدو سره ورته توجه کمه سوې نه ده، بلکې یو څه زیاته سوې هم
ده. کنه ویلی چې دا ځکه ضرورت دی، کله چې مونږه د کلام په حسن خبره کوو، د هغې په اثر خبره کوو، او د هغې په ښکلا باندې خبره کوو، نو طبعا مونږ دغه علوم ته ضرورت لرو، ځکه دا هغه پیمانې دي چې د دې په بنیاد باندې د دغه موازینو معیارونو له مخې مونږ د کلام حسن ښکلا او اغېز جوتولی شو.
ښاغلی نثار، یوه مشهوره خبره ده، وایي لکه څنګه چې په ژبه باندې د پوهېدلو لپاره ګرامر لرو، او ګرامر دا راته وایي چې دا جمله مې سمه وویله که مې سمه ونه ویله، سمه مې
ولیکله که
سمه ونه لیکله. دغه راز دغه بدی بیان او معانی د ادب لپاره دغه کار کوي. ادب پې معلومولی سو چې آیا دغه اثر په ادبي لحاظ سم دی، ادبي اهمیت لري.